پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
دوستان استری مشهید ازادی رادیو په دې غرمنی خبری خبرونه کې موزه اجمل اند هرکلی کوم. په دې خبرونه کې تاسو اوري چې ولسمشر اشرف غنی په هرات ولایت کې دی او دغلته د زمردو د تاریخي لارې پرانیسته کوي. نور ریپورټونه هم لرو خو په سر کې خبرونه لرو. خبرونه
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سره لیکونه. د افغانستان ولسمشر اشرف غني چې د لاجوردو لارې په ګډون د څو اقتصادي پروژو د پرانستلو لپاره هرات تللی، نن د هرات حلقوي سړک پرانست. پنټاګون د سوریې په شمال ختیځ کې په یوه اړخیزه توګه د پوځي اقداماتو په وړاندې وروسته له هغې خبرداری ورکړ چې د ترکیې ولسمشر ژمنه وکړه چې په سیمه کې به د هغو کرد وسلوالو پر ضد پوځي عملیات پیل کړي چې امریکا یې ملاتړ کوي. د برېټانیا صدر اعظم تریزا مې په پارلمان کې د خپل محافظه کار ګوند غړو د باور رایه ترلاسه کړه. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی چې د لاجوردو لارې په ګډون د څو اقتصادي پروژو د پرانستلو لپاره هرات تللی، نن د هرات حلقوي سړک پرانست. افغانستان تمه لري چې د لاجوردو لارې د پروژې په مرسته د افغانستان تولیدات د اروپا تر بازارونو ورسیږي. افغان ولسمشر به په هرات کې څو نورې اقتصادي پروژې هم پرانیزي. په دې اړه وروسته په خبرونه کې په تفصیل اورئ. د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا د افغانستان فوټبال فدراسیون پر رئیس د لنډې مودې لپاره محدودیت ولګاو. پر کرام الدین کریم دغه محدودیت د افغانستان د فوټبال ښځینه ټیم د ځینو غړو د فزیکي او جنسي ځورونې د تورونو له کبله لګول شوی دی. ښاغلی کریم د نوي ورځو لپاره په ملي او نړیواله سطح د فوټبال په برخه کې له فعالیت کولو منع کړی شوی دی. فیفا وایي دغه بندیز پر دغو ځورونو د روانو تحقیقاتو په تړاو لګول شوی. د افغانستان د فوټبال د ښځینه ټیم پخوانی مدیر خالده پوپل د دغه ټیم روزونکې کیلی لینس او ځینو نورو لوبغاړو د افغانستان د فوټبال فدراسیون چارواکي د فوټبالرانو په جنسي ځورونه تورن کړی دی. دوی تیره میاشت ګارډین ورځپاڼې ته ویلي وو چې په فبروري میاشت کې په افغانستان کې دننه او په اردن کې د تمریناتي کمپ پر مهال ځورول شوی دی. ولسمشر اشرف غنی دا د ټولو افغانانو لپاره ټکان ورکوونکی خبر بللی، خو د افغانستان د فوټبال فدراسیون دا تورونه رد کړی. د افغانستان لوی څارنوالۍ چې په دې اړه څېړنه کوي تېرې یکشنبې د فوټبال فدراسیون د شپږو غړو دندې ځنډولې وې. د هلمند سولې د ولسي حرکت غړي چې اورزګان ته تللي د جګړې ښکېل اړخونه سولې ته رابولي دي. دغه حرکت مسؤلین وایي شاوخوا 50 غړي به په ترینکوټ سربیره د اورزګان ولسوالیو ته هم لاړ شي. د دغه حرکت ویان بسم الله وطن دوست پرون ناوخته ازادي راډیو ته وویل
د جګړې ښکېل اړخونه سولې ته رابول او تر څنګ ولسونه څه غواړو چې د سولې ژغ بدرګه کې د جګړې پر ښکېل اړخونه باندې ژغ وکړي چې جنگ بس دی، نور باید په روانه جګړه کې ونه وژل سو، نور باید د جګړې ښکېل اړخونه سوله وکړي. له دې کمرغه په دې وروستیو کې په نړیواله کچه د سولې ژغ بدرګه سوی دی او هڅه سوی دی هیله دا ده چې افغانان به سولې ته رسیږي.
د هلمند سولې ولسي حرکت وایي په اورزګان کې بل دیني عالمانو او مخورو سره هم د سولې او پخلاینې پر امکاناتو خبرې وکړي. دغه حرکت روان کال له هلمند تر بلخ ولایت پورې پلی مزل وکړ او په بیلابیلو سیمو کې له ټولو اړخونو سره د سولې غوښتنه وکړه. خبرونه لازده راډیو اورید هم د سیمه نړۍ څو خبرونه هم. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي د ایران له خوا د مزایلو ازمویلو پروګرام د پراخېدو په حال کې دی. مایک پومپیو پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته چې پر ایران متمرکزه وه دا څرګندونې وکړې.
د ایران د میزایلو د فعالیت سرعت چې په هغه کې د میزایلو توغونکي او ازمویل شامل دي دا ټیمي تړون له لاسلیک راهیسې نه دی کم سوی. په حقیقت کې د ایران د میزایلو ازمویل او د میزایلو خپرول د پراخېدو په حال کې دي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه واشنگتن د ایران د بلاستیک توغندیو پر پروګرام د محدودیتونو د بیا لګولو هڅه کوي. پومپیو د امنیت شورا پرونی غونډې ته دغه راز وویل چې امریکا دا هڅې د امنیت شورا له 15 غړو سره په ګډه مخته وړي. پینتاگون د سوریه په شمال ختیځ کې په یو اړخیزه توګه د پوځي اقداماتو په وړاندې وروسته له هغې خبرداری ورکړ چې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ژمنه وکړه چې په سیمه کې به د هغو کورد وسلوالو پر ضد پوځي عملیات پیل کړي چې امریکا یې ملاتړ کوي. د پینتاګون ویان شین رابرټسون پرون په یو بیان کې وویل د سوریه په شمال ختیځ کې د هر لوري لخوا یو اړخیز پوځي اقدام به چې که هلته امریکایي پوځیان وي یا ورته نږدې سیمه کې حضور ولري د جدي اندېښنې وړ خبره ده. هغه زیاته کړه چې په سیمه کې د امریکا ملاتړي د سوریه ډیموکراتیک ځواکونه اس ډی اف د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې مبارزه کې ټینګ شریکان دي. پرون د ورځې په لومړیو کې ترکیې وویل په څو ورځو کې به د خلکو د ساتنې جزو تامونو په نوم د کورد ملیشو پر ضد چې انقره یې ترهګري بولي پوځي اقدامات پیل کړي. د برېتانیا صدر اعظم تریزا می په پارلمان کې د خپل محافظه کار ګوند غړو د باور رایه ترلاسه کړه. پرون د رایې اخیستو په نتیجه کې چې دوه ساعته دوام وکړ می د محافظه کار 200 وکیلانو د باور رایه خپلې کړې. 112 وکیلانو ورته د عدم اعتماد رایه ورکړې. د ناراضو وکیلانو ویل چې می نور مناسبه مشره نه ده چې له اروپایي اتحادیې د وتلو موافقه چې برگزیت نومول شوې عملي کړي. می چې په 2014 میلادي کال له اروپایي اتحادیې د برېتانیا د وتلو لپاره د ټول پوښتنې له ترسره کېدو وروسته صدر اعظم شوې. خپلو ګوندي ملګرو یې له بروکسل سره د شوې موافقې په خاطر پرې سخت انتقادونه کړي دي. او د فرانسې د امنیتي ځواکونو په سلګونو غړو د دې هېواد په ختیځه برخه کې پر هغه 29 کلن حمله کوونکي پسې لټون ترسره کړ چې د استراسبورګ د کریسمس په یو مشهور مارکیټ کې د ډزو په مهال د الله اکبر چیغې وهلې. څارنوال ریمی هیتس پرون وویل د حملې هدف د هغه لخوا د عملیاتو بڼې د هغه سوانی او د پیښې د شاهدانو څرګندونو ته په پام سره چې د هغه د الله اکبر نارې اورېدلې د دغو عملیاتو لپاره د تروریزم ضد پولیس رابلل دي. په دغه حمله کې چې ولم ورځ جرمني سرحد ته نږدې وشوه دوه کسان ووژل شول او درېیم هم مغزي فلج شوی دی. 12 تنه نور ټپیان شوي دي.
دوستانو زموږ غږ آزادۍ راډیو نوري خبرونه مو اوریدل. نور یاس نوري درته وړاندې کړل. دا زموږ غرمنۍ خبری خبرونه ده. وړاندې پکې دا ریپورټونه او مطالب لرو. ولسمشر محمد اشرف غنی دا مهال په هرات کې دی او دغلته د لاجوردو تاریخي لارې پرانیستي. د دې پرانیستي د مراسمو سربیره د دې لارې د اقتصادي اهمیت په اړه له اقتصادي کارپوهانو سره غږیږو. همدارنګه به دام واوري چې د سلګونه ژورنالیستان سکال د حکومتونو لخوا زندانونو ته اچول شوي دا چې چیرې او په کومو ځایونو کې پرې رپورټ لرو. د افغانستان د پوهنې وزیر محمد میرویس بلخي د لیندۍ په 21مه یعنې د چهارشنبې په ورځ په پکتیکا ولایت کې وو او هلته یې له چارواکو سره په یوه غونډه کې خبرې کړې دي. په دې موضوع هم رپورټ لرو. که وخت و ځینې نور مسایل هم لرو. ستاسو له پیغامونو هم څو پیغامونه راخلو. دوستانو لکه مخکې مو چې وویل افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د لاجوردو د تاریخي لارې د پرانیستي په مراسمو کې د مهال په هرات ولایت کې دی. دا دغه مراسم زما همکار اکرام الله اکرام تعقیب کړی دی. هم دا اوس د کابل په استودیو کې دی. اکرام صاحب نور تفصیل بل تاسو واورو.
ډیره زیاته مننه انصر. تاسو ته سلام او اوریدونکو ته سلام. که څه هم تر دې دمله د لاجوردو دغه تاریخي لار په رسمي ډول نه ده پرانستل شوی، خو نن سهار چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هرات ولایت ته ورسید د هرات ولایت حلقوي سرک پرانسته وکړه. لاغنه وروسته د لاجوردو لارې په اړه په جوړې شو مراسمو کې چې لا هم روان دي غونډه ده. په دې غونډه کې برخه اخیستې ده. د اوس ولسمشر محمد اشرف غنی خبرې وکړي. وی ویل چې ولس کالا وړاندې چې افغانستان په انزوا کې نن د ارتباط په وی لارې باندې بدلیږي. نو موړي ویل سلور کال مخکې غواخونه کېدل چې سرحدونه په افغانستان باندې وتړل شي نو لستونزو مشکلات سره به مخ شي. خو نن افغانستان نه یوازې دا چې هوایی دهلیزونه له نورې نړۍ سره لري، بلکې د ځمکه د لارې نه هم د نړۍ له هیوادونو سره نخلی. ولسمشر محمد اشرف غنی ویل
ما نه تنها دروازه نیمه قاره هند هستیم، امروز انشاءالله تعالی باز دروازه آسیای مرکزی، قفقاز و اروپا هست. از 10 سال پیش افغانستان به انزوا بود، برای ارتباط با کس نداشت و چند سال پیش، چهار سال پیش تهدید می شدیم که اگه این سرحد بسته کنیم سرتان یا اون سرحد نان خوردن نخواد داشتین. ابراز افغانستان متوسل است.
ولسمشر محمد اشرف غنی ویل چې اوس افغانستان نه یوازې دا چې له مرکزی اسیا سره بلکې له قفقاز او اروپا سره هم په یو دروازه باندې بدل شو. نوموړي د ترکمنستان نه مننه وکړه چې د دغې لارې تاریخي لارې د پرانستې په مراسمو کې همکاري وکړه او افغانستان یې له نورې نړۍ سره وصل کړ. له دې نه مخکې د افغانستان د ترانسپورټ وزیر محمد حمید طهماسی په خپلو خبرو کې وویل چې نن با د دغه لارې لپرانستي وروسته 180 ټنه افغاني محصولات او تولیدات په نهو لاریو کې چې د افغانستان نمبر پلیټونه به هم ولري، د 15 لارې به چین ته او 15 به هم ترکیه ته لاړ شي. په دغه کې به بیلابیل توکي افغاني تولیدات به پکې بار وي، پومبه همدارس کشمش او کنجد. په دغه غونډه کې ویل کېږي داسې چې په دغه غونډه کې د ترکیه، ترکمنستان، آذربایجان او شمیر نورو هیوادونو استازو هم برخه اخیستې ده. تیر ورځ د افغان ولسمشر د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوی ویلي وو چې د دې لارې په پرانستو سره به په سیمه کې افغانستان خپل پخوانی تاریخي موقعیت ترلاسه کړي. نوموړي ویلي وو چې دا له یوې لارې د سوداګرۍ او له یو هیواد د خلاصون په برخه کې مهم ګام دی. د لاجوردو تاریخي لار چې په تیرو وختونو کې ورته د ورېښمو لار هم ویله، د افغانستان له هرات د ترکمنستان ترکمنباشي بندر ته چې کسپین بحیرې سره پروت دی رسیږي، لکسپینه بیا آذربایجان او جورجیا هیوادونو ته لدی ځای بیا د ترکیه له لارې آزاد او بو سره نخلی. یعنی افغانستان کولی شي د دې لارې نه له اروپا سره په ډیره اسانۍ باندې اروپایي هیوادونو سره لار پیدا کی. افغان حکومت باور لري چې د لاجوردو له لارې به سوداګري ارزان او اسانه شي، افغان محصولاتو ته به لا ډیر بازارونه پرانستل شي، د افغانستان ترانزیتي عواید به سره لوړ شي او د لارې په اوږدو کې به د سوداګرۍ په برخه کې ملګری ډیر شي. افغان حکومت وایي چې نه یوازې دا چې دغه لاره به اقتصادي ګټه وکړي بلکې په سیاسي اړخ باندې او همدارس له امنیتي اړخه هم د لارې پرانستل یو مهم ګام دی. نو دغه مراسم لا پیل شوي دي، روان دي. دغه لاره په رسمي ډول لا تر اوسه نه ده پرانستل شوي. په روسه سرویسونو کې به اوریدونکو ته په دې اړه بشپړ معلومات ورکو. بل یانس
ډیره زیاته مننه اکرام الله اکرام. له تاسو سره پاتې کیږو. د اقتصادي چارو یو شمیر افغان کارپوهان د لاجوردو لارې پرانستې یو مهم اقدام بولی او وایي چې په دې سره به په افغانستان کې د پراخه اقتصادي ګټو ترڅنګ امنیتي او سیاسي ګټې هم زیاتې شي. له دې ډلې د ننګرهار پانتون استاد بشیر دودیال سره اکرام الله اکرام مرکه کړي او په سر کې ترې د لاجوردو د لارې د اقتصادي ګټې په اړه پوښتلي.
رښتیا هم د ورېښمو تاریخي لار چې افغانستان یو وخت په کوم موقعیت درلوده، دا د تاریخي لحاظه، د اقتصادي لحاظه په دغه وخت په دغومره موده کې د دې اهمیت موږ نه و هېر شوی. تاریخ د دې ارزش په خپله حافظه کې ساتلی. په نوي وخت کې، په معاصر وخت کې تقریبا په همغه مفهوم سره او په همغه ارزش سره اوس د لاجوردو د لارې په نوم، خصوصا چې په دې کې چین ډېره علاقمندي ښودلې ده، دا په دې منطقه کې په نظر کې ده. کله چې موږ وایو منطقه، یعنی یو منطقوي ارزش پیدا کوي او افغانستان په دې کې بیا مرکزي حیثیت لري، نو د افغانستان دغه ستراتیژیک اهمیت او د بل خوانه چې افغانستان د نړیوالو اوبو سره لاره نه لري، صرف دغه د وچو بندرونه ورته غنیمت دي، نو د دې لحاظ د دغه لارې تیریدل د دغه منطقې نه د افغانستان دپاره، د افغانستان د اقتصاد دپاره حیاتي ارزش لري. موږ دغه پروژې ته هم د اقتصادي لحاظ، هم د امنیتي لحاظه، هم د سیاسي لحاظه ډېر خوشبینه یاستو. د اقتصادي لحاظه معلومدار موږ محلي کارګران د دغه لارې په برخه کې استخدامي دي، د دې د ترانزیت د لحاظه دا یو مستقیمې اقتصادي ګیلګې دي چې زموږ په خلکو باندې، د خلکو په ژوند باندې ولري. د دې ترڅنګ موږ ډېر دې ته خوشبینو کله چې دا ډول پروژې دغه یوه یوه سره کار کیږي، راځي د افغانستان اهمیت جوتیږي او دغه شاوخوا ملکونه کله چې موږ ویلي چې منطقوي یا منطقه، نو منطقه بیا په ګټو کې شریکه ده. د دغو مشترکو ګټو دپاره کوشش کوي منطقه چې موږ سره په امنیت کې همکار شي. کله چې شاوخوا هیوادونه موږ سره په امنیت کې همکار شول، زموږ مشکل همدغه ده چې دغه د افغانستان جنگ ده او ناامني چې ده دا منتخوی ده او دلته بعضی کسان په دې کې لاس لري. هغه لاسونه د دې جنگ نه دي، نو امنی له خود به خود لنډیږي.
پوهان صاحب، تاسو د لاجوردو لار په اقتصادي اهمیت باندې وغږیدئ. د دې تر څنګ چې افغانستان ته په اقتصادي لحاظ باندې مثلا تاسو ویل چې کارګر دلته په کار باندې اخته کیږي، د افغانستان مالونه صادرات نور هیوادونو ته ځي، نورې کوم اقتصادي ګټې دي چې افغانستان ته برابر ورسیږي؟
کله چې یو لار د یوې منطقې نه تیریږي، هغه یوازې د یوې لارې حیثیت بیا نه لري. دا په خپل خوا کې ګڼ شمېر نور اقتصادي تشبثات هم رامنځته کوي. د دې سره یو ځای دلته په دې مسیر کې د انرژیکي منابعو د تامین دپاره د سون د توکو د دې د انتقال بعض خدمات عرضه کول دا ورسره خامخا پیوست وي. دوی بیا دغلته د توقف او د اوسېدو دپاره بعضې مثلا هوټلونو ته ضرورت پېښېږي، بعضې سټېشنونه او هوټلونه د انرژیکي منابعو تامین یو شمېر کسانو استخدام او ګمارنې ته ضرورت لري. دا چې د استخدام فرصتونه ایجادېږي، دا په خپله اقتصادي تاثیرات دي.
استاذ که زما وازه اوري، اوس چې دغه لار پرانستل شوه، د مدیریت لپاره د افغان حکومت ته څه کول پکار دي تر څو په سمه توګه، لکه څنګه چې تاسو کوم اقتصادي ګټې یاد کړې، په سمه توګه دغه اقتصادي ګټې ترلاسه کړي؟
دا نو هغه تشویش دی چې موږ لکه دغه د نورو پروژو دغه د مرستو د بهرنیو د دینم چې دا دومره ولسو کلونو کې ولیدل چې بعضې حیف ویل شولې، بعضې فرصتونه له لاسه ووتل، او بعضې مرستې بعضې مالي منابع په ښه ډول په ښه معاصر شکل سره استفاده ونه شوله. بعض موږ تاسو یو تشویش دی، هو رښتیا هم، یعنې دغه د ولسو کلو تجربه موږ ته بیا دا سودا را پیدا کړي چې والا مباده دا فرصتونه او دا منابع د اقتصادي چانس دا د لاسه ونوځي. دا هم به تاکید ورده، ولې موږ دې باندې امیدوارو چې دا یوه نړیواله لاره ده، یوه نړیواله پروژه ده. په دې کې د هغوی مؤثریت ډېر زیات تمامېږي. شاید هغوی داسې فرصت موږ ته، موږ افغانانو ته، زموږ دغه مدیریت ته دا به هېڅکله په لاس ورنه کړي چې دلته غلط استفاده وشي یا فرصتونه او منابع د لاسه ووځي.
دا ننګرهار د پوهنتون د اقتصاد پوهنځي یو استاد پوهاند بشیر دودیالو چې د لاجوردو د تاریخي لارې د پرانستې د ګټو په اړه غږېده. دوستانو، زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. رحمت الله افغان به څو اقتصادي خبرونه راوړي.
ټاکل شوی افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن تر ټولو لوی لاره د لاجوردو پروژه چې د ورېښمو لارې د لوی پروژې برخه ګڼل کیږي پرانیزي. لاجورد ترانزیټي لار د هرات له ترغونډۍ او د فاریاب داندخوی له اقینې بندر پیل، له ترکمنستان، ازبکستان، ګرجستان او ترکیې په تیرېدلو له اروپا سره اندښنول کیږي. افغانستان کولی سي چې د دې لارې په اسانۍ سره اروپایي هیوادونو ته لاره پیدا کړي. د هلمند کرنې رئیس زلمی الکوای چې په شاوخوا تجربه ځمکه کې د مسمیرو میوه لرونکو باغونو د تخمونو کرل پیل کړي دي. زلمی الکونن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه فارمونو کې د بادام، الوچې، علي بخارا، د شفتالو، د نیالګیو تخمونه کرل کیږي چې بیا به راتلونکي کال شاوخوا 1500 تجربه ځمکه کې ورنه باغونه جوړ شي چې د محلي سروې پیل شوی ده. ښاغلی الکو هم دا شان زیاته کړه چې روان کال د بزګرانو د حاصلاتو د ساتلو لپاره په لشکرګا، ناتالي او ګرش کولسوالیو کې 18 سړې خونې جوړیږي چې کارونه یې پیل شوي دي. او د هم د کابل په بازارونو کې د جنو توکو بیې یوه بوري قزاقي وړو 1320 افغانۍ، درې نیمانۍ وریجې 2000 افغانۍ، 14 لیتره غوړي 1000 افغانۍ، یوه 500 کیلوي د بوري 1100 افغانۍ، یو لیتر پټرول 1500 افغانۍ او یو لیتر ډیزل 1500 افغانۍ. او د هم د کابل په بازارونو کې د جنو بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانۍ بیې یوه امریکایي ډالر 50 افغانۍ، اتیا پوله یوه اروپایي یورو 50 افغانۍ، نوي پوله یو سټرلینګ پوند 90 افغانۍ، څلوېښت پوله یو سعودي ریال 40 افغانۍ، 40 پوله زر ایراني تومان 80 افغانۍ، څلوېښت پوله او زر پاکستانی کلداري 1550 افغانۍ.
دوستانو، اقتصادي خبرونه مو اوریدل. وس هم د مخکلتین شید افغانستان په اړه نور مسایل راواخلو. یو نړیواله موضوع راخلو. سلګونه ژورنالیستان څکل په نړۍ کې د حکومتونو لخوا زندان ته چول شوی. در رسنیو د څار اداره چې مرکزی په نیویارک کې دی، دغه هیوادونو لیست خبر کړی چې ژورنالیستان یې زندانی کړي. رضوان مراد دا موضوع تعقیب کړي. هم د وسره سره په استډیو کې دی مراد صاحب. خبرونه ته ستړی مشي دا راته وایي چې د رسنیو د څار د ادارې په کلنۍ سروې کې د ژورنالیستانو د وضعیت په اړه څه راکړي؟
مننه صاحب. د رسنیو د څار ادارې چې مرکزی په نیویارک کې دی یو سروې ترتیب کړی دی. البته دا سروې د ژورنالیستانو د نړیوالې کمیټې یا د ملاتړ د نړیوالې کمیټې نه اخیستل شوی او دوی وایي چې په 2018 روان کال کې 251 ژورنالیستان په مختلفو هیوادونو کې یوازې د هغه ژورنالیستان چې حکومتونو بندیان کړي دي. او دوی وایي چې د دې اکثره ژورنالیستان د سیاسي انګیزو یا سیاسي مخالفتونو له امله نیول شوي دي او په دا مهال په زندانونو کې دي چې په هغه کې اکثره ژورنالیستان د منځنی ختیځ په هیوادونو کې زیات بندیان شوي دي نسبت د نورې نړۍ نه. او هغه ژورنالیستان چې د غیر حکومتي یا نان ګورمنټ اکټرز چې دوی ورته په انګلیسي کې وایي د هغوی لخوا نیول شوي نو د هغوی شمیر بیا تقریبا 298 ته رسیږي.
دا راته وایي چې په دې سروې کې د کومو هیوادونو نمونه یاد شوي چېرته چې ژورنالیستان بندیان دي او د زندانی کېدو علتونه یې څه ښودل شوي؟
د زندانی کېدو علتونه یو خو دا دی چې د بیان د ازادۍ د چپ کولو هڅې د حکومتي چارواکو لخوا او دوهمه لویه انګیزه سیاسي لیدلوری یا مخالفتونه دي چې سیاسي مسایلو کې ژورنالیستانو راپور ورکړی دی یا بحث پرې کړی دی او حکومت هغه ځپلی دي او زندان ته اچولی دي او د سیاسي انګیزو له مخې ورته قضیې یا دوسیې جوړې کړي دي. زیاتره ژورنالیستان په ترکیه، چین او مصر هغه هیوادونه دي چې د دغه 251 تقریبا سم نیمای یوازې په دې دریو هیوادونو کې بندیان دي. البته د ژورنالیستانو له ژورنالیستانو د ملاتړ نړیوال کمیټې او د سروې کې راغلي دي چې سعودي عربستان هم هغه هیواد دی چېرته چې یو شمېر زیات ژورنالیستان له حکومت سره د سیاسي مخالفت یا پر حکومت د انتقاد له امله زندانی شوي دي.
ډېر زیاته مننه کوو دوستانو رضوان مرادو چې په ټوله نړۍ کې د بندي ژورنالیستانو له حاله خبر کړو.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دوستانو د خبرونې په پایل کې مو د لاجوردو د لارې د پرانیستې د مراسمو په اړه رپورټ درلود. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونوي افغان سوداګر لیواله دي چې د لاجوردو لارې سوداګرۍ ته پراختیا ورکړي. د دې خونې رئیس عتیق الله نصرت ازادي راډیو ته وویل د صادراتو او وارداتو لپاره د لاجوردو لار د هوایي دهلیزونو او ریل پټلیو په نسبت ارزانه تمامېږي. له دې سره د افغانستان د سوداګرۍ وزارت په دې باور دی چې د سوداګرۍ په برخه کې نوې لارې او سهولتونه د دې هیواد د صادراتو ګراف لوړولی شي. یوسف خان زدران موضوع تعقیب کړي. د کابل په استډیو کې د نور تفصیل ترې ورو.
د لاجوردو لارې پرانستل کېدو افغان سوداګر ارزانه او اسانه سوداګرۍ ته هیله من کړې دي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونې عامل رئیس عتیق الله نصرت وایي دا لار د سوداګرۍ لپاره له اروپا او ځینې آسیایي هیوادونو سره د هوایي دهلیزونو او د ریل پټلۍ په پرتله ارزانه او اسانه ده. ښاغلي نصرت ازادي راډیو ته ویل افغان سوداګر لیواله دي چې له دې لارې ډېر مالونه ولېږدوي.
دی
وی د لاجوردو لار ځکه ګټوره ده چې موږ د لاروی په واسطه د لیک درالیک ښه تجربه لرو او په همدې اساس موږ غوښتل چې په لومړۍ دوره کې له خپلو تجربو څخه استفاده وکړو. کله چې په دغې لارې ستونزې نوي سوداګر له هڅېږي چې سوداګري وکړي. د سوداګرۍ په برخه کې چې هر سهولت رامنځته کیږي د خلکو په ژوند اغیز لري. دا په داس حال کې د چې دا محل د لاجوردو سوداګریز لار د پټې په پرې کولو سره پرانستن کېدونکې ده او د کلونو انتظار وروسته به افغان تولیدات او محصولات په نهو لاریو موټرو کې د لاجوردو په تاریخي لار له هرات څخه د ترکیې په لور وخوځيږي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونوي اټکل دا ده چې له دې لارې د مالونو لیک تر لسو ورځو وخت ونیسي. د یادې خونې رئیس ښاغلی نصرت وایي د لاجوردو لار له اقتصادي پلوه موثره او په ورته وخت کې خوندي ده. د لاجوردو له لارې د افغانستان سوداګري داسې مهال پیلیږي چې افغانستان له یو هیواد او یوې لارې د انحصار نه د خلاصون په خاطر دا وخت له ځینو هیوادونو سره د سوداګرۍ هوایي دهلیزونه د تیر د سیستم له لارې سوداګریزه راکړه ورکړه، چابهار بندر او د ریل ګاډي پټلۍ پرانیستې دي. له دې وړاندې بیا د افغانستان ډېره سوداګري د پاکستان له لارې د موټرو په واسطه کېدله. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت دغه هڅو کړنو ته په کتو وایي ډېرو بدیلو لارو په هیواد کې سوداګري او ترانزیت غوړولی دی. د یاد وزارت مالی او اداري مرستیال اجمل حمید عبدالرحیمزی ازادي راډیو ته وویل د بدیلو لارو یو هدف دا دی چې د افغانستان د صادراتو ګراف لوړ شي.
روسي کړنې چې تر سره شوي دي، کاغه د هوایي دهلیزونو مسله ده، کاغه د لاجوردو د لارې مسله ده، تر څنګ د تجارت ملي پالیسي هم نهایي شوي. دا هغه کړنې دي چې به موږ سره کومک کولی شي چې زموږ د صادراتو ګراف پورته لاړ شي او واردات مو ورو ورو کم شي تر څو خودکفایي خواته لاړ شو.
د ښاغلی عبدالرحیمزی په وینا دا وخت د افغانستان د صادراتو ګراف لوړ شوی او نږدې 800 میلیونه ډالرو ته رسیدلی دی. نوموړی وایي د لاجوردو له لارې به نه یوازې سوداګر صادراتو ته وهڅیږي، بلکې تمه ده چې ورسره به هیواد ته د ځینو باکیفیته موادو د واردولو زمینه هم له پخوا اسانه او ارزانه شي. یوسف زدران، ازادي راډیو، کابل.
د اونۍ تاوده مسائل د ازادۍ په څپو کې پروګرام کې لملمنو سره چیرو دا خبرونه هر پنځشنبه د ماسپښین له دوه د مازدیګر تر څلور بجو له ازادۍ راډیو.
دوستانو، نن پنځشنبه ده او دا خبرونه چې د ازادۍ په څپو کې خبرونه ده نن خبريږي. د افغانستان د پوهنې وزیر د چهارشنبه په ورځ په پکتیا کې د ولایتي چارواکو او ګڼ شمېر پکتیاوالو سره په ګډه غونډه کې خبرې کولې. ویل چې ولسمشر ته یې داسې یوه طرحه وړاندې کړې چې له مخې ښوونکو ته له سود پرته په اوږدمهاله کیسونو د استوګنې ښارګوټي او کورونه آباد او په واک کې ورکول کېږي. په اړه یې له پکتیا څخه د ازادي راډیو خبریال اصیل ځاځی رپورټ راکړي.
د پوهنې وزیر وایي چې د یوې نوې طرحې له مخې د هیواد په مرکز او ولایتونو کې د معلمینو لپاره د ښارګوټو جوړولو لړۍ پیلوي. د افغانستان د پوهنې وزیر ښاغلي محمد میرویس بلخي چې د لندۍ په 28مه پکتیا کې د ولایتي چارواکو او ګڼ شمېر پکتیاوالو په ګډه غونډه کې خبرې کولې، وویل
ما طرح مسکن قابل استطاعت را برای صاحب جمهور پیشنهاد کردیم که در اقساط طویل مدت بدون سود.
موږ ښاغلي ولسمشر ته د منلو وړ داسې یوه طرحه وړاندې کړې چې له مخې به یې معلمینو ته له سود پرته په اوږدمهاله قسطونو د استوګنې ښارګوټي او کورونه آباد کړو او وروسته تیار آباد شوی کور د معلم په واک کې ورکړو. رئیس صاحب جمهور طرحه ولوسته، خپل ملاحظات یې لرل، موږ ته یې بیرته وسپارله. موږ د ښار جوړولو له محترم وزارت سره کینو څو مسله حل کړو، وروسته به ښارګوټي او کورونه ویشل کېږي او معلم به د یو ټاکلي وخت وروسته د کور کلی واخلي، نه د کور سنه. د پکتیا ګڼ شمېر معلمین د سرپنا د نه درلودلو، کمو معاشونو په بدل کې ډیر کار کولو له امله تیر کال اړ شول چې په ځینو ښوونځیو کې د تدریس نه کولو په اعتصاب لاس پورې کړي. دوی نه یوازې په ولسوالۍ کې بلکې د ولایت په مرکز ګردیز کې هم د سرپنا د نشتون له امله کړاوونه ګالي. معلمینو ته د سرپنا نمرو د ویشلو په حق له پکتیاوالي ښاغلي شمیم خان کټوازی د پوهنې وزیر مخاطب کړ. وی ویل پکتیا کې د اویا په شاوخوا کې د ښوونځیو لپاره د ودانیو نشتون، د کتابونو او مسلکي معلمینو کمښت نورې هغه ستونزې وې چې ویناوالو ورباندې بحث وکړ. پکتیاوالي وویل چې پکتیا کې د نجونو داسې یو ښوونځی لري چې له 12 ټولګي څخه یې فارغان ورکړي خو لا تر اوسه هم ودانی نه لري. د دغو ستونزو د حل لپاره د پوهنې وزیر د پکتیا معارف په چوکاټ کې د 180 میلیون افغانیو په ارزښت د یو شمېر پروژو د پلي کولو یادونه وکړه. د پکتیا د پوهنې رئیس ښاغلي کوچي ځاځي په خبره په دې پروژو کې د یو شمېر ښوونځیو ودانیو جوړول او نور اړینو اړتیاو پوره کول شامل دي. اصیل ځاځی، ازادي راډیو، پکتیا.
د افغانستان د خزو چارو وزارت رد کړ چې په افغانستان کې د خزو او کوچنیانو د زورونې د مخنیوي په قانون کې داسې ماده شته چې که یو نارینه تر څوار لسانیو زیات وخت وي ښځې ته وګوري لس زره افغانۍ جریمه کیږي. د خزو د چارو وزارت ویاند ویل چې دا معلومات قطن غلط دي. د افغانستان د ولسي جرګې غړی فوزي کوفی هم چې پر دې قانوني کار کړی ازادي راډیو سره په خبرو کې داسې اوازې رد کړې او خلکو نه یې وغوښتل چې د قانون له حاکمیت سره دې مرسته وکړي. فرشته جلالزی پی جزئیات لري.
د افغانستان د ولسي جرګې وکیل فوزیه کوفی وایي هغه کسان چې په افغانستان کې د نافذو قوانینو په اړه معلومات نه لري، د قانون پر موادو ملنډې وهي او ناسمې اوازې خپروي، د قانون له ماتوونکو سره مرسته کوي. په افغانستان کې د ټولنیزو شبکو یو شمېر غړو په وروستیو کې اوازه واچوله چې د ښځو او کوچنیانو د ځورولو د مخنیوي د قانون پر اساس که یو نارینه تر څوارلسو ثانیو زیات وخت وي ښځې ته وګوري لس زره